دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې وایي
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دی غواړي چې د افغانستان اتلس کلن جنگ ته د پای ټکی کېږدي په ترکیه کې د برف کوچونو د لړېدو په دوو پیښو کې د مړو شمېر دېرش ته ورسېده او د مالاوي د اساسي قانون محکمې د تیر کال د جمهوري ریاست د فسخ کولو او له سره د انتخاباتو د رابللو حکم صادر کړ
د خبرونو نه وروسته په رپورټونو کې یوه موضوع دا ده چې د افغانستان دولت ویلي دی چې امریکایي عسکر به د افغانستان امنیتي شرایطو ته په کتو د ملک نه ووځي
حضور نیروهای امریکایی وابسته به شرایط امنیتی در افغانستان می باشد
د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیون ویلی دی چې د ټولو فیصلو په حق له ملت ته ځواب وایي
ټول ته داد ورکړي چې کمیسیون د شکایات انتخاباتي د یو د تصمیم مبارکې به ملت ته جواب ووسیږي
ټاکر شوې ده چې په راتلونکو څو ساعتونو کې د امریکې د سنا په مجلس کې د جمهور رئیس ټرمپ د محکمې په دوام وروستۍ رایګیری وشي خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې نوشابه آشنا او سید سلیمان شاه د نړۍ خبرونه وایي
السلام علیکم د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په عمومي ډول وسخ شوی دی او له طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې پرمختګ هم شوی ټرمپ چې د کانګرس په ودانۍ یا کپیټل کې تیره شپه د امریکا خلکو ته خپله درېمه کلنۍ وینا اورولو وویل امریکا غواړي خپل عسکر له افغانستان نه راوباسي خپل هیواد ته راستانه کړي او د امریکا تر ټولو اوږده جنگ ته د پای ټکی کېږدي ښاغلی ټرمپ وویل
The determination and valor of our war fighters
په افغانستان کې د جنگالي او اعظم او زړورتیا موږ ته دا امکان راکړی چې زه ته ډیر پرمختګ وکړو او د سولې خبرې روانې دي زه نه غواړم چې په افغانستان کې په سلګونو زر افغانان وژنم په هغه کې اکثره په بشپړ ډول بیګونه دي د همدارنګه زموږ کارنه چې نور ملتونو ته د قانون تطبیق کوونکو په توګه خدمت وکړو دا زموږ د جګړې جنگالي دي په نړۍ کې غواره هغه غواړي د بریا لپاره جګړه وکړي او یا هم هیڅ جګړه نه کوي موږ هڅه کوو چې بل اخر د امریکا او جګړه پای ته ورسو او خپل سرتیر کور ته ستنه کړو
ټرمپ خپل وینا کې ویل کې د امریکا پوځ غوړي جنگ ګټلې شي
د متحده ایالاتو کانګرس ته د جمهور رئیس ټرمپ له کلنۍ وینا وروسته د اساسو د مجلس رئیس میرمن نانسی پلوسی د ښاغلي ټرمپ د وینا متن تیری کړ او وی غورځو د جمهور رئیس د وینا وروسته د دیموکراتانو په استازیتوب د امریکا د میشیګن ایالت گورنر کریچن وایټمر د ښاغلي ټرمپ څرګندونو ته ځواب ورکړ
But the reality is masala dana da che walas mashar da paiso da rakri warkri da bazar pa adat sawai masala dana da che millionun kasan kafi paise ne ladi che da miyashte pa pai ke da transport da tahsili pur ya da khulo darmalo la parai warkri
khagli cham da america pa congress ke da khpal kalani atya daqiqai waina pa dauran ke da america iqtisadi wada khalko ta da kari fursatuno paida kawal aw da sanat kha ke dal da khpal hukumat da muhim la sarawlono patoga yaad krat kho merman krijen pa jawab ke da se wal
tul ta dad war ki che kemisun de shikayat intikhabati da ghadi che dal ta tas tas fu huzur ki di دوی کوم تصامیم چنی ولی دی د قانون
د امریکا غا واشنگتن ده تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ ټرمپ هم داراس په خپل اوګده وینا کې د امریکایي ځواکونو په لاس د ایران د قدس ځواکونو قماندان قاسم سلیمانی او په عراق کې د اسلامي دولت ادایش د مشر ابوبکر البغدادي وجل ته په اشاره ویل چې ترستان د نړۍ په هیڅ وګړ کې امریکا نه پټېدل نشي ټرمپ ویل چې د ایران سره د اقتصاد پر غولو کې مرسته کولو ته تیار دی خو د ایران چارواکي د نوموړي په وینا مغرور یا بې عقل دي چې د امریکا مرسته نه غواړي جمهور رئیس ویل چې د ایران موجوده رژیم باید په هیڅ صورت کې د اتومي وسلو ترلاسه کولو ته لاسرسی ونه لري
ساکل د امریکا د جمهور رئیس د کلنۍ وینا ډیره برخه د امریکا کورنۍ مسایلو ته ځانګړې شوې وه ټرمپ د اقتصاد پیاوړتیا د بیکاری او غربت د ختمېدو، روغتیاي خدمات او غیر قانوني مهاجرت، په خونځو کې اصلاحات او د زیربناو د رغولو په اړه زیاتې خبرې وکړې. جمهور رئیس امریکایانو ته د کاري فرصتونو په برخه کې وویل چې د پخواني حکومت په اتو کلونو کې 300 زره خلک بیکاره شول او زمونږ حکومت په دوره کې د هغه په وینا 3.5 میلیونه امریکایانو ته کارونه برابر شول. ترامپ همدارنګه وویل چې افریقایي الاصله، آسیایی الاصله او هسپانیوی الاصله امریکایی ټولنو کې هم اوس د بیکاری کچه په بیساری توګه ټیټه شوې ده.
جمهور رئیس ترامپ په خپله کلنۍ وینا کې د چین او یو شمېر نورو هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې د نوو تړونونو لاسلیک کولو او د پخوانیو تړونونو د اصلاح کولو ته اشاره کړې او ویل چې په زرهاو امریکایان ته کاروبار پیدا شوی دی او کومې فابریکې چې بهر انتقال شوې اوس بیرته امریکا ته راغلي دي او خلک خوشحاله دي. ښاغلی ټرمپ د چین سره د خپل حکومت موجوده تجارتي اړیکو په باب خوشبینی وښودله او زیاته کړه چې هغه هیواد سره د سوداګرۍ تازه تړون لاسلیک کړی چې د نوي تړون له برکته به میلیاردونه ډالر د امریکا خزانې ته راشي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د مقدماتي انتخاباتو په لړ کې د ایوا په ایالت کې د دموکراتانو د نهایي کاندید د ټاکلو لپاره د ګوندي جلسو په ترڅ کې د انډیانا ایالت د ساوت بین د خار پخوانی خاروال بیچ بوجیچ د سنا په مجلس کې د اوورمنټ د ایالت سناتور برنی ساندرز په لومړی او دوم مقام کې راغلل. نسبی نتیجې ښیي چې په ایوا کې د رایو د شمیرلو په دوران کې له ګډوډۍ نه وروسته ځینې نتیجې اعلان شوې. بوتج 6.8% او ساندرز 15.2% رای اخیستی دي. سناتوره الیزابت وارن او د جمهور رئیس پخوانی مرسیال جو بایدن په دریم او څلورم مقام کې راغلي دي.
د سنا په مجلس کې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د علني محکمه نن د چهارشنبه په ورځ رسمان پای ته رسیږي. تر زیات حد پورې ګمان کیږي چې ټرمپ به د جمهوري غوښتونکو لخوا چې د سنا په مجلس کې اکثریت لري بری وزیمه شي. پر ټرمپ باندې د اساسو د مجلس لخوا د خپلو شخصي ګټو په خاطر له قدرت نه د ناجایز استفادې او د کانګرس د تحقیقاتو د لارې د بندولو تورونه لګول شوي. له تېرې دوه هفتو نه د سترې محکمې د رئیس جان رابرټس په مشرۍ د سنا په مجلس کې محاکمه روانه وه. دیموکراتانو او د ټرمپ مدافع وکیلانو دواړو خپل خپل دلایل سناتورانو ته واورول. د سنا مجلس غړي لري چې 150 د جمهوري غوښتونکو د ګوند غړي دي، خو شاید چې دیموکراتانې د عزل کول په طرفداري باندې رای ورکړي.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د ثبت شوو استنافي او استثنايي اعتراضونو په اړه خپل پریکړه اعلان کړې ده. د دغه پریکړې له مخې د ثبت شوو اعتراضونو پر اساس یو شمېر رای بیا شمېرل کیږي او له سره څېړل کیږي. د کمیسیون رئیس زهرې بیان شینواره د چهارشنبه په ورځ فبروري په 15 په کابل کې خبریالانو ته وویل چې 1,000 او 1,400 مشکوکې رایې چې په اړه اعتراضونه وجود لري 2% بیا تفتیش کیږي.
ټول ته ډاډ ورکړي چې کمیسیون د شکایت انتخاباتي دا غړي چې دلته تاسو ستاسو په حضور کې دي، دوی کوم تصامیم چې نیولې دي د قانونو د طرز عملو پر وړاندې کې، او ان شاء الله د یو د تصامیم مبارک به ملت ته جواب ووسیږي.
د افغانستان جمهوری ریاست انتخابات چې د میزان میاشتې په 6 تر سره شول، تر دې مهاله نتیجه نه ده اعلان شوې او نه نوی حکومت تشکیل شوی دی.
د ای پی خبری اژانس د رپورت لمخه د کورونا ساری ویروس په چین کې نور سیمو ته د خپرېدو په حال کې ده. د مړو شمیر 1,500 او تقریبا څه کم 5,000 ناروغانو کې نښې او علامې راښکاره شوې دي. په عین وخت کې د افغانستان د بدخشان ولایت روغتیایي چارواکو ویلي دي چې دغه موذي ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر له چین سره ټولې سرحدي لارې تړل شوې دي.
د افریقایي هیواد مالاوی عالی قانوني محکمې حکم وکړ چې تیر کال د جمهوري ریاست انتخابات باید باطل شي او له سره د مبارزه پیل شي او نوې انتخابات وشي. د تیر کال انتخابات برحال جمهور رئیس پیټر مختریګا ګټلی وو. نوموړي د محکمې حکم رد کړی او ویلي دي چې له سره به انتخاباتو ته اجازه ورنکړي.
د ای پی خبری اژانس وای چې نن د چهارشنبه په ورځ په ترکیه کې د یو بل برف کوچ در پرې وتلو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 30 ته رسېدلی دی. د ترکیې په ختیځ غرنۍ سیمه کې واقع د وان ولایت د باسي ساري په خارګوټي کې کله چې د نجات او ژغورنې درې سبغړي ورسېدل چې مړي او ټپیان د باسي 15 کسانې د یو بل برفکوش لاندې شو. د ترکیې د کورنۍ چارو وزیر سلیمان سویلو خبر اعلان ته ویل چې د نجات او ژغورل د وژل شوو عملی یو لس مړي راستل شوي دي. د سه شنبې په ورځ د یو ور وژونکي په شمول 15 کسان وژل شوي وو. او په نوې ډیلی کې د محلي انتخاباتو لپاره چې د شنبې په ورځ کېږي د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې د مرکزي حکومت لخوا تیر کال د هند تابعیت په قانون کې د بدلون راوستلو موضوع د یو مهم انتخاباتي موضوع په توګه تبارز کړی دی. دا د دې سات خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منډه شاریه 15
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو د نړۍ خبرونه مو اوریدل او دا خبرونه مو هم اوریدل چې بیګا د امریکا جمهور رئیس ملت ته وینا کړې ده. په ډیرو مسایلو غږېدلې ده، د افغانستان په مسلې هم غږېدلې ده، خو اوس هغه راپورټ اوري چې د امریکا په آینده سیاسي لومړیتوبونو کې دا خبره ده چې امریکا کې چې څه پرمختګونه شوي دي هغه به ساتل کیږي. په دې پرمختګونو غږېدلې ده، دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې یو څو ساعته وروسته د سنا په مجلس کې رایګیری کیږي چې ټرمپ د واک نه لري شي یا کار ته ادامه ورکړي. نورې مسلې هم شته، خو اوس د آشنا تلویزیون رپورټ واوري.
مادم سپیکر، د پرزیدنت اف د یونایټډ سټیټس،
جمهور رئیس ترامپ ملت ته خپل کلنۍ وینا د 2018 کال د کمپاینونو د ژمنو په یادولو سره پیل
کړ.
درې کاله وړاندې مو د امریکا د عظمت بیرته راګرځېدل پیل کړل. نن ماښام ساتي په مخ کې ولاړیم چې د پام وړ نتایج درسره شریک کړم.
ترامپ دا ستاسو په مجلس کې چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې د دیموکراتانو لخوا تورن شوی وو په سنا کې د خپلې محکمې یادونه ونه کړه، خو دا ستاسو مجلس مشري ته یې د لاس ورکولو ډډه وکړه او د امریکا د اقتصاد د رغولو په برخه کې په خپلو هڅو تمرکز
وکړ.
که د تېر حکومت ناکام اقتصادي سیاستونه نه وای راګرځولی، نړۍ به اوس د امریکا د لوی اقتصاد د بریا شاهده نه وای.
په داسې حال کې چې 2020 کال د جمهوری ریاست د ټاکنو کال دی، په امریکا کې د ټرمپ د ملاتړ کچه 49% ته لوړه شوې ده. ټرمپ په خپله وینا کې د بنسټونو، روغتیایي خدماتو او کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې په ګډون د کورنیو سیاستونو په نوښت هم تمرکز وکړ.
We are coordinating with the
موږ په چین کې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله د چین له حکومت سره نږدې همکاري کوو. زما حکومت مال دې تهدید څخه د امریکایانو د ساتلو لپاره ټول اړین اقدامات وکړي.
ترامپ په خپل وینا کې د خپل حکومت د بهرنۍ پالیسۍ په مهمو لومړیتوبونو هم بحث وکړ. په دې کې هغه د وینزویلا د خاص میلمه ولسمشر خوان ګوایډو د رابللو یادونه هم وکړه. ترامپ همدارنګه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو یادونه وکړه او ویل په هغه هیواد کې مظاهرو یو ځل بیا د ډیپلوماتیکو بحثونو لپاره شرایط وړاندې کړل.
د ایرانیان رژیم must abandon its pursuit of nuclear weapons.
د ایران رژیم باید د اټومي وسلو ترلاسه کېدو له هڅو لاس پسر شي، د ترهګرۍ خپرول، وژنې او ویجاړۍ ودروي، د خپلو خلکو د ښېګڼې لپاره کار وکړي.
ترامپ وویل حکومت یې په منځني ختیځ کې د سولې لپاره نوې حل لاره موندلې ده.
پخوانیو ناکامو هڅو ته په کتو موږ باید په سیمه کې د ثبات لپاره ژمن او نوښتګر واوسو او په میلیونونو ځوانو انسانانو ته دا زمینه مساعده کړو چې د ښې راتلونکي فکر وکړي.
ترامپ یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو خبره وکړه.
ان افغانستان The determination and valor of our war fighters.
په افغانستان کې د جنگالیو عزم او زړورتیا موږ ته دا امکان راکړی چې زه ته ډیر پرمختګ وکړو او د سولې خبرې روانې دي. زه نه غواړم چې په افغانستان کې په سلګونو زر افغانان وژنم، په هغوی کې اکثره په بشپړ ډول بیګونه دي. دا همدارنګه زموږ کار نه چې نورو ملتونو ته د قانون تطبیق کوونکو په توګه خدمت وکړو. دا زموږ د جګړې جنگالي دي په نړۍ کې غوره. هغوی غواړي د بریا لپاره جګړه وکړي او یا هم هیڅ جګړه نه کوي. موږ هڅه کوو چې بل اخره د امریکا اوږده جګړه پای ته ورسو او خپل سرتیر کور ته ستنه کړو.
ترامپ د دواړو ګوندونو ترمنځ د همکارۍ د نویو فرصتونو وړاندیز وکړ. خو کله چې ترامپ خپل وینا بشپړه کړه، د استازو د مجلس مشر نانسی پلوسی د هغه د وینا متن څیرې کړ، هغه څه چې د ترامپ د تورنولو له امله د ژور ګوندي اختلاف ښکارندوی کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان د پارلمان یو شمیر غړو، سیاسي مبصرینو، د طالبانو په خوانیو چارواکو، د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د دې سرګندونو چې ویلي دی په افغانستان کې به وګړه جګړه پای ته رسوي هر کله کړی دی، خو وايي دا جګړه باید داسې پای ته ورسول شي چې د امریکایي قواو د وتلو نه وروسته په افغانستان کې بل کړکیچ پیدا نشي. رحیم ګل سروان رپورټ راکړی دی.
په افغانستان کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ کانګرس ته د کلنۍ وینا د افغانستان په تړاو له سرګندونو ملاتړ شوی او یو شمیر شنونکي د ولسی جرګې غړي او پخواني طالب چارواکي وایي چې ترامپ دا هڅه چې په افغانستان کې سوله راولي او جګړه پای ته ورسوي هغه څه دي چې ټول ورسره موافق دي. ولسمشر ترامپ کانګرس ته په خپلې وینا کې وویل چې په افغانستان کې پرمختګ شوی، د سولې خبرې روانې دي. هغه ویل نه غواړي سلګونه زره خلک ووژني، دوی بې ګناه دي. ترامپ ویلي وو موږ په دې کار کوو چې امریکا اوږده جګړه پای ته ورسو او خپل سرتیری کور ته راولو. د افغانستان ولسمشر ماڼۍ د ډونالد ترامپ دغو سرګندونو ته نظر ښودلی دی.
حضور نیروهای امریکایی وابسته به شرایط امنیتی در افغانستان و همچنان مطابق به توافقنامه امنیتی که میان دولت افغانستان و ایالات متحده امریکا صورت گرفته است می باشد.
د سیاسي چارو شنونکي عبدالسبحان مصباح وایي امریکا د داسې جګړه پای ته ورسوي چې خپل هدف د ترهګرۍ ځپلې ترلاسه کړي وي.
تر کومه به امریکایان دلته شتون لري، د دې لپاره یو زماني موده مهمه مسله ده، خو په دې شرط باندې چې هغه اصلي موخې چې امریکا دلته راغلې وه، چې هغه د تروریزم له منځه وړل ول، د قانون حاکمیت او د مخدره موادو په مقابل کې مبارزه وه، په دو مواردو کې بیا هم دا مسائل را زیات نشي.
پخوانی طالب چارواکی موری اکبر آغا وایي د ترامپ ادارې یو لزره د سولې مذاکرات وکړل او خپل ولسمشر ترامپ د جګړې ختمولو ته لیواله دی.
که ترامپ دا خبره عملي کړي، عملاً یې څو کې دا به د دوی د پاره نیکنامي وي.
د ولسی جرګې ځینې غړي د ترامپ د سرګندونو ته لیواله دي، خو دا اندېښنه څرګندوي چې ترامپ په خپلو دریځونو کې تلپاتې نه وي.
دا ډیره خبره ده چې جګړه ختم شي، د امریکایي هیواد ټوله ساکر د افغانستان څخه اوزي ترڅو طالبان بین الافغاني خبرو تکینی.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکو هم بیا د سولې په برخه کې د ترامپ سرګندونو ملاتړ کوي.
ان شاء الله سولې خبرې نږدې دي، موږ خپل ان شاء الله سره جوړیږو.
د امریکا کانګرس ته دا د ولسمشر ډونالد ترامپ دریمه کلنۍ وینا وه.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیون د ثبت شوو استنافی او استثنایی اعتراضونو په حق لا پریکړه اعلان کړې ده. ویلې دي چې یو شمیر رای به بیا وسیړل شي. لیمین نیازی د کابل نه راپور راکړي.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مشر زهره بیان شینواری د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته ویل چې یو سل اووه دېرش زره او شپږ سوه دېرش رایې چې د مشکوکوالي په اړه اعتراضونه وجود لري، لس فیصده یې او له وخت مخکې ثبت شوو رایو له ډلې چې یو لک دوه زره رایې په بر کې نیسي، پنځلس فیصده به یې بیا تفتیش او وشمارل شي. د هغه له شینواري په خبره که چیرې له تفتیش او بیا شمیرو له مخکې په نظر کې نیول شوې پنځه شپېته فیصده نمونې او معیارونه تکمیل شي، ټولې رایې معتبرې ګڼل کېږي. خو که چیرې دغه معیارونه تکمیل نه وي، دغه ټولې رایې بیا شمیرل او تفتیش کیږي. په دغه څېړنه کې په نظر کې نیول شوي معیارونه د ژورنال یو شانوالی، د پایلو پاړه او بایومیټریکي معلومات شامل دي.
از مجموعه 3097 محل که هاوی 137630 رای می باشد، 10% آن که شامل 309 محل می شود به تفتیش ویژه که دارای معلومات بایومتریک، ژورنال و ریزلشیت کاغذی می رود.
در ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کمیشنر و ویان محمد قاسم الیاسی د پایلو په پاړه کې د رایو د تفاوت او بایومتریکی معلوماتو پاړه ثبت شو اعتراضونو ته په کتو ویل که چیرې دغه تفاوت له شپږو رایو څخه پورته وي، هغه محلونه به بیا تفتیش شي. د شکایتونو کمیسیون په خبره 298 محلونه چې د رایو د بایومتریک د څرنګوالي په اړه اعتراضونه شتون لري، نوی بیا شمیرنې ته وړاندې کیږي. ښاغلی الیاسی تمه وښودله چې د ټاکنو کمیسیون وتوانیږي تر یوې اونۍ وروسته د ټاکنو پایلې اعلان کړي. د ټاکنو خپلوا کمیسیون هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دغه پریکړې هرکلی کوي او وایي چې دوی له تخنیکي پلوه دغه کار ته پوره چمتووالی لري. د یاد کمیسیون ویاند زبی سادات په دې اړه وویل:
د ټاکنو خپلواک کمیسیون یار کلی کوي او مونږ په تر دې دمه پورې په رسمي ډول سره د هغه محلونو لیست نه دی شریک شوی. اما دوی مطبوعاتي ناسته کې اشاره درلودله مونږ د تخنیکي اړخه پوره چمتووالی لرو تر څو په هغو ولایتونو کې چې د دغه محلونو تفتیش او بیا شمېرنه ترسره کیږي هغلته دغه بهیر پیل کړو.
خو مخکښ ټاکنیز ټیمونه په دې اړه څه نظر لري؟ د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم یو ویاند رضوان مراد وایي چې د دواړو کمیسیونونو د هرې هغې پریکړې او طرز العمل هرکلی کوي چې د انتخاباتو
ټیم د انتخاباتو د دواړو محترمو کمیسیونونو د هر هغې پریکړې طرز العمل او اعلان هرکلی کوي چې د انتخاباتو د قوانینو او د دې کمیسیونونو د طرز العمل په چوکاټ کې ولا هغوی سره په سمون کې وي. موږ د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د نن ورځې د څرګندونو په پرنسپل او په ابتدا کې او د غرض په اصولو کې هرکلی کوو.
د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم بیا د پرله پسې اړیکو وروسته هم په دې اړه له موږ سره خپل غبرګون شریک نه کړ. خو دغه انتخاباتي ټیم رسل عنایت الله بابر فرهمند په خپل فیسبوک پاړه کې لیکلي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د فیصلو په اساس دویم پړاو ته د جمهوري ریاست انتخاباتو تګ حتمی شو. خو له ټاکنو څخه د سار بنسټونه بیا وایي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون دغه پریکړه به د جمهوري ریاست ټاکنو د وروستیو پایلو په اعلان کې د ځان لامل شي. له آزادو عادلانه ټاکنو څخه د سار بنسټ ویاند سمیرا رسا:
لومړی خبره دا وایم چې د شکایت کمیسیون نه دا ستاینه کوي چې هغه د هغه مودې چې قانون او طرز عمل هغه ته مشخص کړي وو د هغه پر اساس خپل کار پای ته ورسېدل. خو بیا هم د هغه د تصمیم او فیصلې پر اساس چې موږ ګورو زموږ تحلیل دا ده چې د دوی تصمیم د دې لامل ګرځي چې پروسه لا اوږده کیږي او موږ یو بل مرحلې ته ځو چې هغه بیا شمرینې او تفتیش ته، یعنی موږ بل مرحلې ته هم
لرو. دا زمانګیر ده. د افغانستان د ټاکنو کمیسیون مرغومي میاشتې پر لومړۍ نیټه د یادو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرته نورو ټولو کاندیدانو ورسره مخالفت وکړ. د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې چې د میزان میاشتې پر شپږمه ترسره شوې تر دا مهاله یې وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوې.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
مونږ د امریکا آشنا رادیو نه غږیږو. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي دی چې په 2019 کال کې 1900 شرکتونو په افغانستان کې تجارتي فعالیتونه پیل کړي دي. د دې وزارت د معلوماتو په اساس په دې تجارتي فعالیت بند کړی دی. ممتاز بهیر راپورټ را لېږلی.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند سمیر رسا د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې په 2019 میلادي کال کې 1900 شرکتونو په افغانستان کې سوداګریز فعالیت پیل کړی او 15000 نورو په خوانیو شرکتونو خپل د فعالیت جوازونه تمدید کړي دي. ښاغلی رسا زیاته کړه چې په 2013 میلادي کال کې 9800 شرکتونو د سوداګریزو فعالیتونو لپاره جواز ترلاسه کړی وو او سباندې 15000 نورو بیا خپل فعالیت تمدید کړی وو. د ښاغلی رسا پر وینا په 2019 میلادي کال کې 593 شرکتونو د خپل فعالیت جوازونه لغوه کړي دي چې دا شمیره په 2013 میلادي کال کې نږدې 813 ته رسیدله. هغه په دې برخه کې اصلاحات او د پروسې اسانه کول دا شویو پرمختګونو عمده لامل یاد کړ او ویل:
قیمت جواز پایش دادیم به یک
موږ د جواز بیه له 10000 افغانیو څخه 100 افغانیو ته راټیټه کړه. د جواز د صادرولو پر ریاست کې مو اصلاحات راوستل. د پروسې و پړاوونه درلودل. موږ دریو پړاو ته راوستل. په ونیو وخت بیني و تر څو یو کس جواز واخلي. موږ دا یوې ورځې او یو ساعت ته راټیټ کړل. هغه کاغذي پروسه او کمیشن کاری چې په خوا و وس ختمه شوې ده. ښاغلی رسا زیاته کړه چې د شرکتونو د رئیسانو د بایومیټریک کولو پروسه هم پیل شوې ده چې په دې برخه کې بلا چټکتیا او شفافیت رامنځته شي. خو د افغانستان د خصوصي سکتور استازي وایي
چې د وخت په تیریدو سره په دغه هیواد کې د پانګونې وضعیت لا پسې خراب شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اتاقونو سلاکار خانجان الکوزی امریکا غږ ته وویل چې د 2013 میلادي کال په پرتله تیر کال د پانګونې وضعیت په افغانستان کې خراب و، او حتی د روان 2020 کال د لومړۍ میاشتې په تیریدو سره د 2019 کال د لومړۍ میاشتې په نسبت لا پسې وضعیت خراب شوی دی. لویه ستونزه امنیتی ستونزه ده، اداري فساد دی، د زیربناو نشتوالی دی، سیاسي ستونزه ده. دا مثال په ډول کله چې انتخابات کیږي نتیجه یې نه معلومیږي. وضعیت ډیر خراب و. اوس چې د 2020 یوه میاشتې تیره شوې ده، د 2019 په نسبت لا پسې خراب شوی دی. خو له دې ټولو ستونزو سربیره نړیوال بانک د وړم کال په پرتله په 2019 کال کې د افغانستان اقتصادي وده چې نږدې 3% وه چټکه ارزولې ده. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په روان 2020 میلادي کال کې به د افغانستان اقتصادي وده 3.3% ته ورسیږي، او ښایي له دغه کال وروسته په لنډ مهال کې د اقتصادي ودې دا کچه ان تر 4% لوړه شي. خو دغه بانک په 2020 کې د افغانستان اقتصادي وده د حکومت لخوا د اصلاحي پروګرامونو په عملي کولو، د سیاسي او امنیتي وضعیت په خوالي، د نړیوالو مرستو په دوام، او د وچکالۍ د کچې په راټیټېدو پورې تړلې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو، د پکتیا د میرزا کې د ولسوالۍ قومي مشرانو تړون کړی دی چې اره کورنۍ خپل لور ښوونځي ته ونه لیږي نو 50,000 افغانۍ به قوم ته ناغه ورکوي. خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ راکړی.
په داسې حال کې چې د زده کړو پر اهمیت او ارزښت د خلکو په هوای ورځ تر بلې ډیریږي، ښوونځیو ته د خپلو ماشومانو د لیږلو او له معارف سره د اسانتیا برابرولو برخې ته توجه زیاته شوې ده. په همدې ترڅ کې په یوه تازه قومي تړون کې د پکتیا د میرزکي ولسوالۍ اوسیدونکو پریکړه کړې چې که کومې کورنۍ خپل نجونې ښوونځي ته ونه لیږلې نو قوم ته به 50,000 افغانۍ د ناغې په توګه ورکوي. قومي مشر حاجي حلیم په همدې حکلت داسې وایي:
نو په دا تړون مو کلک ولاړ یو، انشاءالله تر اخره پایه پورې به موږ په دا خپلو الودونه تعلیم کوو او همکار بی وو او د آر خود دفاع بی کوو. ان شاء الله چې ډیر غټ غټ تکلیفونه وي دا کار به موږ سره ترسو ان شاء الله.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د خوست د دوه منډه ولسوالۍ اوسیدونکو هم په یوه تړون کې پریکړه کړې چې ښوونځي ته د ماشومانو د نتلو پر اساس پر هرې کورنۍ 1,00,000 افغانۍ نغه ایښي. تر هغه د مخه د پکتیا په لجه منګل او د خوست په مساخیلو ولسوالۍ کې هم دې ته ورته تړونونه شوي وو. د وضعیت د نجونو د زده کړو پر بهیر خورا مثبت اغیز کړی دی. د میرزکی ولسوال محمد شریف کلیوال وایي چې په دې وروستیو کې په دغه ولسوالۍ کې د نجونو زده کړو ته هم د خلکو او هم د دولت له پلوه توجه زیاته شوې.
او موږ دلته اوس ټولې لیسې چې دي په پراخه پیمانه خویندې دلته زده کړې کوي چې ولسوالۍ چې اوس نوي فیصد کورونه بشپړ شوي دغه ته میرا انشاءالله بشپړ شو. او بل دا خو ښه اقدام دی، پوندې دی ولسوالۍ دا اقدام دی، نور ولسونه باید دغه اقدام په مخ بوزي څو د خلک تشویق شي چې تعلیم څه معنا او د خلکو نغت څه دپاره اخلي چې څو د خویندې او د بچیان ولیږي دغه درسونو دپاره.
د څو خبرونو غټ ټکی یو ځلې بیا واورئ. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي غواړي د افغانستان 18 کلن جنگ ختم کړي. په ترکیه کې د برف کوچونو د لړیدلو په دوو پیښو کې د مړو شمېر 1000 ته رسیدلی دی. د مالاوي د اساسي قانون محکمې د هیواد د تیر کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو د فسخه کولو او له سره د انتخاباتو د رابللو اعلان کړی دی. د تازه رپورټ له مخې د ترکیې پوځ د سوریې د رژیم 12 عسکر وژلي دي. د دوشنبې په ورځ د ترکیې د پوځ 8 عسکر ادلب سره څیرمه د بشار الاسد د رژیم د قواو په ډزو کې وژل شوی وو. په عین وخت کې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان خبرداری ورکړی که د سوریې رژیم عسکر په ادلب کې خپل پرمختګ ته دوام ورکړي، ترکیه به نظامي اقدام وکړي. او په نوې ډلي کې د محلي انتخاباتو لپاره د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې د مرکزي حکومت لخوا تیر کال د هند تابعیت په قانون کې د بدلون د اصول موضوع د یو مهم انتخاباتي موضوع په توګه رامنځته شوی. روس له هغه چې دوه میاشتې مخکې د صدر اعظم نریندر مودي په مشرۍ د بهارتیا جناتا مرکزی حکومت د تابعیت په قانون کې بدلون راوستو، د خوځو محصولینو او عوامو خلکو لخوا په نوې ډلې کې د احتجاجونو او مظاهرو لړۍ پیل شوه. مالی انتخابات وکړي چې آیا د شنبه په ورځ به واکمن بهرته جنتا ګوند په نړیوال کې خپل نفوذ خوندي وساتي او کنه.
درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ادامه لري. سوشي بو کې دری خبرونه اوري. مننه چې پروګرامونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.